السلام علیکم ازادي رادیو اوري زه امید زهیر مالم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یو بلې پښتو خبرونه ته خرغلی د ټایمز اف انډیا او رسمانی د هند استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قنصلی زکی وردک سره 25 کیلوګرام سره زر نیولې دي. د رسمانی نن لیکلي په دې انداز سره زر هغه محل له نوموړي سره ونیول شول چې له دوبۍ هندوستان ته ستنېده. رسمانی د دې اندازې سره زر روبیا 13.1 کروڑ هندي کالداري خودلی او زیاتوي. پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. رسپانډي کې پیښه د اپریل په 25مه شوې خو نوموړي تر اوسه ځکه نه دی نیول شوی چې ډیپلوماټیک مسؤلیت لري. د ټایمز اف انډیا د هندوستان د استخباراتي چارواکو ته د سپینوي په اړه د زکی وردک د بیان یو برخه هم راخیستې چې ویلي دي په دې اړه حیران شوی او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. تر اوسه زکی وردک او په هندوستان کې د افغانستان سفارت رسمن په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امرالله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. د بهیر لیکلي دا اختلافات د طالبانو حکومت لوی درسیز فصیح الدین او د نورو چارواکو ترمنځ دي چې اوس یې د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپلمنځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمیر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځایي خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په خبرمو کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنه شوي او د طالبانو حکومت هم چوپ دی. خو له دې اعتراضونو په خبرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته پناه نوتو او خپل سریو ترنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. ازبکستان وای د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. ټرینډ نیوز خبری اژانس چې د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خپروي پرون خبر ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مرستیال جسور بیک چوریف د تاشکند د پانګونو په درېیمه نړیواله ناسته کې چې پرون یې دویمه وروستۍ ورځ وه په دې اړه څرګندونې وکړې. د دې خبر پر بنسټ ښاغلي چوریف دا پروژه د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې مهمه ترانزیټي لاره وبلله. وی ویل چې دورګاړي د دې پټلې په بشپړېدو سره به ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې له 3 تر 5 ورځو پورې د وخت سپما وشي. د طالبانو حکومت تازه د دې پروژې په اړه څه نه دی ویلي. د حماس ډلې یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس د خپل نوم نه خودو په شرط ویلي چې د دې ډلې یو پلاوی بنند مې په څلورمه د مصر پلازمینه قاهرې ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې روسي ډلې په توګه پیژني دا خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایل طرحه ته د لیکلي ځواب په پاڼه کړی ده. د مصر یو امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شوی معلومات پر بنسټ پرون د مې په درېیمه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر ویلیام برونز له رسیدو وروسته د حماس د چارواکي دا څرګندونه وکړي. برونز د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلی دی. او د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی پرون پر خپل هیواد د روسیې د یرغل د 8مې ورځې په مناسبت ویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر وسه وسه د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زیلنسکی د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې ویل چې اوکراین له یو سخت پړاو څخه تیرېدو په حال کې دی. خو د ده په خبره تر دې هم یو بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو جګړې پای ته رسول دي. ښاغلی زیلنسکی دا څرګندونې بېګا داسې مهال وکړي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندوی حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. روسیې د 2023 کال د فبروري په 4مه پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. درنو اوریدونکو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یوې اعلامیه کې لیکلي د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل به د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بیا خلک له لوږې او بې وزلۍ شکایتونه کوي او ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي دي چې د می میاشتې وروسته به د خوراکي توکو د وش د مرستو بهیر بند کړي. جزئیات دې راپور کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون دې فدراسیون خپور کړ، راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سری میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او دا ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سرې میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي د تګلارو ته د بیا کتنې وخت را رسېدلی دی. نوموړی زیاتوي چې باید د افغاني سرې میاشتې په څیر د افغانستان پر کورنیو ادارو چې د په وینا هلته دایمي رول لري ډیر تمرکز وشي. دی وایي چې باید د افغانستان پر خلکو پانګونه وشي. میتیو همدارا زیادونه کوي چې زده کړو او کار ته د خلکو محدود لاسرسي ته په پام سره پکار ده پر ځوانانو مسلکي او حرفوي زده کړو او نورو هغو فرصتونو تمرکز وشي چې په خلکو کې اعتماد او امید پیاوړی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډیر زیات دي د ملل متحده انجوګان د اوسه په هغه کې صرف جوي صورت عمومي کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توزیع کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی. بلخوا ډیری میرمنو خپل دندې له لاسه ورکړې او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکونکي هم وزګار شوي دي. پاینه حال کې داسې راپورونه هم شته چې بشري مرستې مستحق خلکو ته نه رسیږي. د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکو د هیواد په ځینو سیمو کې مستحق خلکو ته د نړیوالو د مرستو د نه رسیدو خبره کوي. د دو اوریدونکو خبري اورو.
زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ د سکم شي راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خود به نه رسیږي یا یې ماړه وړي یا د وایستي والا وړي.
زه د غزنی ولایت ګلان ولسوالۍ خبر درته کوم. عبدالرحمن د مرستو انجنيران و داسې دي نو ډیر دا غریبانو خلکو ته مرستې نه رسیږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان دا ډیرو خلکو ته مرستې نه ورکوي. کارتونه واخې د یوه په نامه خوري دی هغه خبر هم نه وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي دي چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له کبله به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. په افغانستان کې د WFP ویاند ضیاءالدین ساپی ازادۍ راډیو ته ویل په روانه می میاشت کې به یوازې 2.5 میلیون افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. WFP له تیر میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د مرستو د کمیدو خبر ورکړی وو. د مرستندوی ادارې تیر کال ویلي وو چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیونو ته رسیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او پرون د می دریما یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په دې ورځ خبريالانو رسنیو د ملاتړ ټولونو د اعلامي او راپورونو په خبرولو سره په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنې وښودي. RSF یا د بی پولی خبریالانو ټولنې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو تر ټولو بد هیواد وباله او دای هم ویل چې یوازې تیر کال شپږویشت درجه شاته تللی دی. د ملګرو ملتونو د خودو څانګې هم په خپله ایکسپانه لیکلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 80% ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې راپور کې د همداسې یوې خبریالې د ژوند پر ژوند باندې کرښې تورې شوي دي او تر خوا یې هغه چې اوس څه وضعیت کړه په دې اړه به هم واوري.
فرهناز الکوزی د زن او ژوندون ټلویزیونونو لپاره کار کاوه. هغه د سالو په نوم د یوې مجلې مسؤوله مدیره هم وه، خو دا اوس په بهر کې کډواله ده او ژوند یې له یو مبهم او تیاره برخلیک سره مخامخ دی. فرهناز د هغه څه لپاره چې له لاسه یې ورکړي غمجنه ده، او د هغو ورځو حسرت یې په زړه پاتې دی چې د یوې ښې خبریالې په توګه د کار هڅې یې کولې.
ما یو عمر خواري کړې ده چې تر څو ما خپل ترونه، خپل کورنۍ او خپل خپلوان راضي کړي، تر څو زه دغه بهانځۍ وم یوه ژورنالیسته سم. بیا مې یو عمر په دې پار خواري کړې چې راسم په رسنیو کې کار وکړم. زما هغه خواري او زما ټول اهداف له خاورې سره خاورې سول، صرف او صرف د یو چا د لاسه لقب ورته طالب ورکړ شوی دی، او نن په افغانستان کې نظام د دوی په واک کې دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د طالبانو له واکمنې وروسته د طالبانو د محدودیتونو، ځورونو او ویرونو له کبله 80% افغان ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پریښودو ته اړې شوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په یو تازه تحلیلي راپور کې وویل چې د جمهوریت د سقوط تر ورځې پورې نږدې 2000 ښځینه او نارینه خبریالانو په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته څه باندې 2.5 کلونو کې د 50% ټلویزیونونو، 40% راډیوګانو، 60% خبری آژانسونو او 80% آنلاین رسنیو خپرونې بندې شوې. په عین حال کې د بیپولي خبریالانو ټولنې آر ایس ایف پرون په خپل راپور کې وویل چې د خبریالانو مرګ ژوبلې او توقیف ته په پام افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې 26 درجه شاته تللی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په دې ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د رسنیو پر چاپیریال د محدودیتونو د زیاتېدو او د خبریالانو د خپل سرو نیونو له کبله اندېښنه لري. د طالبانو حکومت بیا بیا ټینګار کوي چې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې خوندي دي. طالبان د خبریالانو پر کار سخت محدودیتونه او له هغو سره د ناوړه چلند ادعاوې ردوي، خو پرون د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اگست له 15 رئیس د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 300 زیاتې پیښې ثبت شوي، چې بندي کول، لنډمهاله توقیف، احضار، شفاهي ګواښونه او د طالبانو د غوښتنو د جبري منلو موارد پکې شامل دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
مننه چې ازادي رادیو واوري او لمغ سره یاسي او سم لژمنې سره سم د ازادي رادیو 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او بیا پسې درسي ساعت خبريږي. واوري خو وخت ولاره.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا میگفت مرا میکشه شوهرم. طفله بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته، اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه طفله خود به دنیا آورده، با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دیگه. بسیار مشکلات دید سر همی دخترکش که میشه، دختر چهارمیش. ولی بسیار گریه کرد، گفت که من میفهمم که مرا میکشه، مرا روان نکنین خانه.
دا غږ د میرمن حماسی و. اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله. له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان